مننه آره شماین قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لوا قمندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. 215 اتل قلو اردو تایید کړی دی چې د دې قلو اردو د لومړی پلی لوا قمندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلو اردو درستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسنخیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسنخیل په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
La bada marga hind afghanistan la khawri aw jino anasur sakha Pakistan ta da jino terroristi dalu kwasila da terroristi faaliyatuno dawlalu la para kar akhli.
نوی ډیلای او کابل څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لڅې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلوالي روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوچ بلتون پال د افغانستان په خوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ پلو روسی دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یا واستازي همور بللی. دا د حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرات او تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول خپل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دا راسیادونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکېج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د موشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تروسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لوبړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسیون د امریکایی شرکت جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت د ارزونې د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدیدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکړل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وای په ولسوالۍ کې د سانتیا رامنځته کړې وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړېدو ده.
موږ ډېر خوشاله یو چې زالار جوړ شو د دوکانداران د موټروانانو د تکلیف په خلاص.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکوي.
د یو ځوان سټس لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کېږي چې اخبارګس لیزه وي یا دوه سوه منډې جوړې کړي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی او نیمه نړۍ. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدای چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي.
د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني، خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و، خو را زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي، خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي راډیو سره شریکې کړي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سربې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ده، ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کېږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته ده.
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بالخصوص دغې د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي، لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالیستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیریو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنۍ ښځینه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلوتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلويخ سلنه خجنه خبريالانې جوړوي. دا ښکارا کوي چې تر دې دا حمله کوونکی خجنه خبريالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکارا کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مغناطیس سیمین په چاودنه کې ووژل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشاله دي خو ځینې اندېښنه لري. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورټ په برېښنایي تذکرو ورکول کېږي، خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بېلابېل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام په راتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغېز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې، یا دا چې تایید لپاره بیا یو بل جنجال او د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبت جوړ شوی و. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بادام احمد زی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چیرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او خراغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عملي کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې له خوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کوي. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجینران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زه بس محمد استاد هم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار موچان زبر ته کېدل، شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې موچان به په 15 شپې نه سپه اوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړي وو. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړ اوسه. د کندهاران د مچوانان د تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکو وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکو او دکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک هم و دوړې وې. په دا مکر مسلمانان اوسه په تکلیف وه. اوس دا سړک جوړ شي په دا مسلمانان په استاد کېږي، دا خلک په استاد کېږي، دا دکانداران په استاد کېږي او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار دپاره د خلکو دپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمینه برابره سوې. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار هر ځای چې شروع شي موږ خوشحاله یو چې د افغانستان آبادي ده، سړکونه سمیږي،
موږ ډیر خوشاله یو په دا کار چې موږ ته کار پیدا شي موږ به خوابیا کار او دا سړک شروع شوی دی زه دا د په کار اخته یم الله لږ والله پیدا کوم کور بچان ته وړم
چارواکي وایي د بایپاس د رغونې چارې 80% پای ته رسېدلې او په راتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.22 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بایپاس د پروژې کار تقریبا 15% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړې سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي.
په تیرو 2 کلونو کې د کندهار د بایپاس سړک د رغونې چارې 3 ځله پیل شوې وې خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلق دا ځل هیله لري چې د دې حیاتي پروژې چارې چر او په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونې د افغانستان دولت ته د جو بایدن د ادارې د وروستي لیک په اړه یوه مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅکله. د جو بایدن نوې ادارې بلاخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې شو. د خبرونې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یوه لیک کې خپل طرح وړاندې کړې چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یورو ایشیا لیک په دې لیک کې د لومړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یاده سوې چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد سوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي خو د موقت حکومت طرحه یې په کلکه رد کړې ده. یورویشیا خبرونې لیک کې که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو هیوادونو د یو غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یوه ساده دلیل قانع نه سي ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یوه برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دی. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او وي به. یورویشیا وړاندې لیکي هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع درک کړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د پنځشنبې ورځې د ټیسټ لوبو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لومړنی بیټسمن دی چې په یوه ټیسټ لوبه کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د 28 کلن لوبغاړي د پنځشنبې په ورځ د شیخ زاید لوبغالي کې د زیمبابوي لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپله کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان تر 150 ډیری منډې کړې دي. دغه دوه لوبغاړو 300 منډې جوړې کړې او د زیمبابوې لوبډلې حیرانه کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لومړني ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې وه خو په دوهمه لوبه کې یې لویه بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولی دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینتون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنځشنبه وویل پوځ دا راپورونه 2 ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي.
د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا په راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هېواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ووژل. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 2 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر سر په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکي وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شویو وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوي او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلۍ شوي دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي وو. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو پکې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخلې مسول فرید هوتک سره ژغېدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان شونل ځلېدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط کا کار واخیسته او ډیر خبرو بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډیر ښه ده.
شهیدی چې اخبار غسلیزه کړی ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی د سپدې میډل اوردر کې لوبي شو او همدارس اصغر افغان یو 34 منډې وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل اوردر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې تور څه په هم کو هڅه وکړو چې خلو به وکړي. خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې اخبار غسلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر افغان هم یو 34 منډې جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کمې لوبې ترسره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د لوبې ته اوس لسه نظر ګوري، که هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تم او هیله له دې لوبې ولري؟
نا افغان توپچاون کی بحث کوي چې زیمبابوې توپون کی پرېږدي چې 500 منډو ته ځان ورسوي، لږه کم منډو څخه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپچاون کی پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داخل په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه انګلیزو کې خپل نوم تمام کړي.
ستاسو د تجربې لمخه څه پیشګوئی کوي چې پیچ په روسه خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر ښه توپ اچونکي دي کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنگ کړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجه او دیرش دقیقه شوي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. دوه سوه پنځه ماتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړۍ پلې لیوا قمندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قول اردو د رستیزوال برید جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تېره شپه د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وغوښتل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمني د منځنۍ ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکټ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیل د ملي امنیت څلکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبري وکړه. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. رواني خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
سره بیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ځوان لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په داورستیو کې د هیوات یا دند پرې خودو ته اړ شوې دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره د تاثیرات چولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وټلو نور هیڅ اجازه نه کړله.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاستراوړو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خزي لا دغه لاستراوړو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شي نو د سایلو زاین پات کې ستاسو موږ وسایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د ورستیو ناامنیو له کبله یې خپل دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې دوه ملس وسله به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم توریژم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي نور هم رسوا کیږم. چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره د تاثیرات چولې دي. زما د تر ژوند هغه کندې او یتیم د پاره ډیر زه مفید تمادم سویوم. ما کومکونه ورسره کوله. زما د پاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو زه د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د اداسې کندې او یتیمان او بې سفرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډیر اغیزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پریښول ځکه چې فامیل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووزم ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر ښېګړې کارونه پرې ایښي دي چې له دې سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بېوزلو کورنیو هم خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هېواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یا ورور زمونږ هغه ده چې په بده ورځ کې د خپل وطن، د خپل د وطنوالو، د خپل د خلکو لاسنیوی وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکړم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرونکې ده. امینه هم د امنیتي ګواښونو له کبله دنده پرې ایښې ده، خو له کبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
نارینه و ژوند خو یې ختم کړي، نارینه خو یې تباه کړه، نارینه خو یې واخیسته، د ژوند یې بېزاره کړله، او اوس ښځې په دې خاطر په کورو ناستې دي چې یو خو به مو مرګي او بل به مو بې عزتي، په سړک په داسې بې عزته پرتی یو، آیا په چاړه به موږ مجمرې کېږو، آیا موږ په وسلې به موږ مړې کېږو. همد دې خوالو د لاس ښځې ډېرې په کورو ناستې. زه خپله چې دا د استاذۍ وظیفه چې زما پلار به ماته ویلي وای چې لورې د روزې استاذۍ ښه وظیفه نشته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندې در یو ځای ورسوم، خو د بد 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 اخده نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالاته ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم. یعنی د پستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب سی، ته موږ ختمې دل وایو ځکه چې بیا تعلیمه پاتې کیږي، بې سواده پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1951 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1951 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت د